افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه تر 11 بجو دوام کوي. په راپورونه کې ورته چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله سته. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې درنې جګړې سوې دي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له ناجیې صفۍ نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. راپورونه وایي چې د هلمند سنگین ولسوالۍ سقوط کړی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیلې شته. او ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو په پروګرام کې بدلونونه له تهران سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده. د خبرونو تفصیل. د هلمند یو شمیر استازي تاییدوي چې د دې ولایت سنگین ولسوالۍ سقوط کړی. د خبرې په مشرانو جرګې کې د هلمند استازي هاشم الکوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې. نوموړي وویل چې د ولسوالۍ ټول تاسیسات طالبانو نیولې. ټاکل شوی چې د دې مسلې په اړه په راتلونکو څو شېبو کې د هلمند چارواکي په یو خبري کانفرانس کې رسنیو ته معلومات ورکړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیلې شته. د دې شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د چاپي د ګاز د پایپ لاین اهمیت ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي.
سیاسي ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده، دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې د هېوادونو په ګټه باندې ده، خصوصا په داسې حالت کې چې د چاپي پروژه افتتاحي دي. دغه پروژې د افغانستان ملت، د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي.
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د چاپي پروژې په څیر د لویو اقتصادي پروژو په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي. افغان ولسمشر همداراز یادونه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به د سفرونو یوه لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به یې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي. د افغانستان د دفاع وزیر او د میدان وردګو د والی ترمنځ په کتنه کې د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې شوې. د میدان وردګو ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزي او د میدان وردګو د والی حیات الله حیات په پرونۍ کتنه کې د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګولو په برخه کې د اقداماتو په اړه یو لړ پریکړې هم وشوې، خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د جلریز خلک شکایت کوي چې د دې ولسوالۍ امنیتي حالت په دې وروستیو کې خراب او د حکومت نه یې وغوښتل چې د سیمې د امنیت په برخه کې جدي اقدامات وکړي. ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو په پروګرام کې بدلونونه له تهران سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده. واشنگټن په دې وروستیو کې د امنیتي ملحوظاتو له کبله د استرالیا، د اروپایي ټولنې د اکثرو غړیو او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون د هغو 38 هیوادونو د اتباعو د ویزې د باطلولو اقدامات جدي کړي چې امریکا ته بې له ویزې سفر کولی شي. د نوو اقداماتو له مخې د دې هیوادونو اتباع چې په تیرو 5 کلونو کې ایران، عراق، سوریه او سودان ته سفرونه کړي، امریکا ته د سفر لپاره باید له سره ویزې واخلي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی پرون دولتي ټلویزیون ته وویل چې د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې له مخې له هغو اقداماتو باید ډډه وشي چې له تهران سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو عادي کېدل زیانمنوي. عراق چې وویل چې د ویزې مقررات به له ایران سره پر اقتصادي، کلتوري، ساینسي او د توریزم پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي. د چین دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په جنوبي ښار شینجین کې د ځمکې خویدو له کبله یو نوي کسان لا درک دي. دغه پرونۍ پیښې 33 ودانۍ ویجاړې یا هم زیانمنې کړې دي. و کسان له ویجاړو ودانیو ایستل شوي دي. سینهوا خبري اژانس وایي څه باندې 60 متره مربع ساحه په 6 متره خټه پوښل شوې ده. شینجین د چین د لویو ښارونو او صنعتي مرکزونو څخه شمیرل کیږي. په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلې دي. د سوریې د بشري حقونو د سار ټولنه چې مرکزی په لندن کې دی وایي چې د بمباریو 34 کسان وژلې او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. خو ریوټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شویو کسانو شمیر 43 ښیي او وایي چې د لږ تر لږه 150 نورو کسانو مړې د کنډوالو لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپیژندل شي. د ریوټرز راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې 150 نور کسان ټپیان شوي چې د سختو ټپونو د علاج لپاره د ترکیې روغتونونو ته استول شوي دي. په راپور کې همداراز راغلي چې د هوایي حملې د ادلیب له ګڼې ګوڼې ډک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوي دي. او په یمن کې د جګړې د ختمولو په مقصد خبرې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدې، خو سیالو ډلو موافقه وکړه چې د جنوري میاشتې په 14 به په سویس کې بیا غونډه وکړي. یمن په تیرو 9 میاشتو کې د دولتي ځواکونو او شیعه ملیشو ترمنځ د خونړیو نښتو ډګر و چې د راپورونو له مخې نږدې 6000 کسان پکې ووژل شول. د سوریې عربستان په مشرۍ یو پوځي ایتلاف چې ډېر غړي د خلیج عرب هیوادونه دي، په یمن کې د روسیا غیانو چې ایران یې ملاتړ کوي له مارچ میاشتې راهیسې هوایي حملې پیل کړي، څو د ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت احیا کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا په پرونیو خبرو کې دواړو خواوو پر هغه لانجمن اوربند موافقه کړي که نه، چې طرحه یې د ملګرو ملتونو په مرسته له دې خبرو سره په یو وخت وړاندې شوې، خو د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسماعیل ولید شیخ احمد پرون په سویس کې خبریالانو ته وویل:
During the talks, the parties agreed to first.
د خبرو په ترڅ کې موافقه شو چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره د یو میکانیزم د رامنځته کولو په ګډون د اعتماد جوړولو لپاره به اقدامات کوي، چې د یو دایمي اوربند له ټینګېدو وروسته به د ټولو توقیف شویو او بندیانو خوشي کول پکې شامل وي.
Once a permanent ceasefire is in place.
سعودي عربستان او حوثي وسلوالو لدی مخکی پر یو بل لدی اوربان سخچه د یمن جګړه ز پولیسي متحد مرستې د محدود موادو د سوالو عملیاتو ته امکانات برابر کړي، د سرغړونی تورونه لګولې دي. دا تر دې د مد افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. پر اپرونه کاروي چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې ټاپي پروژې د سولې لپاره هم هیله پیدا کړي.
ټاپي پروژه د تحقیقي دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د سل لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همچنان هېوادونه سره وصل کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تاکید کوي چې هیڅ مفسد ته په کانکور کې د مداخلې موقع نه ده ورکړل شوی. د هلمند په سنگین کې د درنو جګړو راپورونه ورکول شوي. د کندوز تخار پر لویه لاره د امن لپاره اضافي پوستې ایجاد شوي.
د تخار کندوز لوی لاره امنیت شوې ده، خلک کولی سي فعلاً په ډاډه زړه تخار ته لاړ شي او کندوز ته بېرته تګ راتګ وکړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق مسؤلین وایي روان میلادي کال په افغانستان کې 43000 کسان له جنګونو، طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو له کبله زیانمن سوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي ځوانانو ته شپه او ورځ کار کوي.
موږ شپه او ورځ کار کوو چې د ځوانانو دپاره کار پیدا کړو، ځوانان په تعلیم ته وهڅوو، ځوانان ته کار کسب ور یاد کړو.
ورزشی پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګړې اچار د نورو مطالبو ترڅنګ په همدې خپرونه کې واورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا چارواکي وایي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پیل عامل کیدای سي. د سیمې په کچه د ټاپي د اقتصادي اهمیت په اړه افغان ولسمشر هم پرون ځینې څرګندونې کړې چې جزئیات یې د احمد تکل په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پخلاینې کومې نښې نښانې نه لیدل کېږي، د سولې د عالي شورا سرپرست مشر وایي چې لا هم د سولې خبرو ته هیله مند دی. مولوی عبدالحکیم مجاهد له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین د پروژې اهمیت ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي.
سیاسي ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده، دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده، خصوصا په داسې حالت کې چې د چاپی پروژه افتتاح کیږي. دغه پروژې د افغانستان ملت، د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همچنان هیوادونه سره وصل کوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی چې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د ثبات حیاتي اصل بولي، له ټاپي پروژې څخه د ملاتړ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه:
نن په افغانستان کې په اقتصادي موضوع کې یو لوی اجماع ده. یه اجماع اقتصادي چیست؟ مردم ما با یک دیدگاه نو آمده. دیدگاه اقتصادی مردم مایی است که پروژه بزرگ منطقوی و ملی باید از حرف به عمل بیاید تا موجب تغییر سرتاسری شد.
افغان ولسمشر هم در زیادونه وکړه چې پراتلون کو څورزو کې به د سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې پترس کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر وایي چې دای د سولې د خبرو بریا ته لا هم هیله مند دی، خو عبدالحکیم مجاهد له ولسمشر اشرف غنی څخه د سولې په عالی شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم کوي.
امید ورکو چې د سولې عالي شورا کافي تجربې لري، نو بنا موږ هیله من یو چې د افغانستان ولسمشر به هم په دې عقله باندې جدي اقدام وکړي. د مذاکراتو دپاره، د خبرو اترو دپاره به د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې بدلون رامنځته کړي، اصلاحات به رامنځته کړي، نوی رئیس به وټاکي او نوی میکانیزم به ورته جوړ کړي.
د سولې لپاره هیله د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په درشل کې بیا راوټوکېده، خو د دې غونډې په ورځ او پر اوروسته موده کې د طالبانو حملو خلک بیا نهیلي کړل. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي، خو کومه نیټه یې نه ده په ګوته کړې.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د سولې لپاره هیلې په داسې حال کې څرګندېږي چې په افغانستان کې لا هم ناامني ختمه سوې نه ده. په تازه مورد کې د هلمند له سنګین ولسوالۍ څخه د درنو جګړو راپورونه ورکول سوي دي. د افغانستان اجرایه رئیس هم د هلمند پر وضعیت نن د وزیرانو شورا ته څرګندونې کړې دي. په وروستیو کې د هلمند د ولي مرستیال ولسمشر ته په یو لیک کې د دې ولایت پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایر سره له لشکرګاه د ټلیفون تقریم تماس کړی دی. صاحب له سهاره اوریدونکو هم ځینې سیمیسونه را لېږلي او د سنگین ولسوالۍ وضعیت ته اشاره کړې ده. په سنگین ولسوالۍ کې له نن سهاره څه روان دي؟ بله، ستاسو آواز موږ ته نه راځي. دی صاحب که زموږ غږ اورئ مهرباني وکړئ. داسې ښکاري چې له خبریال سره مو ټلیفوني تماس پرې سوی دی. له نن سهاره د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د درنو جګړو راپورونه ورکول سوي دي. په ځینو ناتایید سوو راپورونو کې ویل سوي چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده، خو د دې ولایت چارواکو رسما په دې اړه تر اوسه پورې څرګندونې نه دي کړي. خو اوس مخکې تر دې چې د هلمند پر وضعیت راپور در واورو، ورزو کندوز ته. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د کندوز تخر د لویې لارې په اوږدو کې تازه امنیتی پوستی جوړ کړي، څو خلک پر دې لاره په خوندیتوب سره تګ راتګ وکړي. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
د کندوز ولایت امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې د ډاډمن امنیت په هدف یو شمیر نوي امنیتی پوستې جوړې شوې دي. د نوموړي ولایت د امنیت قمندان محمد قاسم جنگلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نوموړي لارې په اوږدو کې یو اندازه ستونزې موجودې وې، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دغه ستونزې هوارې کړي. موږ د کندوز تخار لارې په ناامنو سیمو کې نوې پوستې جوړې کړې، همدارنګ په دې سړک باندې ګزمه هم ګرځي، څو خلک په آرامه فضا کې تګ راتګ وکړي. جنگل باغ زیاتوي چې دوی په دې لارې کې د پخوانیو امنیتي پوستو د بیا رغونې تر څنګ یو شمېر نوي امنیتي پوستې هم جوړې کړې دي. په همدې حال کې د کندز تخار د لارې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافران هم خوښي څرګندوي چې په دې لارې کې د امنیت د خوندیتوب په خاطر امنیتي پوستې جوړې شوې دي. احمد زبیر او نورالله د کندز تخار دو تنه موټر چلوونکي وایي
مخکې له اوس وضعیت ښه شوی دی، مخکې ډېر مشکلات زیات وو، هغه لارې کې به مخالفین راوتل، خلک به موټرونه کوزول. دولت څو ورځې کېږي چې تازه پوستې اچولي دي، لارې امنیت کړې ده، اوس خلک ډاډه زړه باندې تګ راتګ کوي، چې ستونزه نشته.
د فعلا لپاره د تخار کندز لوی لاره امنیت شوې ده، خلک کولی سي فعلا سي په ډاډه زړه تخار ته لاړ شي او کندز ته بېرته تګ راتګ وکړي. څه تجار د عام سړی د دولت سړی د کولی سي تګ راتګ په بېغمه زړه وکړي.
د یادولو وړ ده چې له دې مخکې یو شمېر مسافران او موټر چلوونکو شکایت کاوه چې د کندز تخار پر لویې لارې کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي او موټرونه تلاشي کوي، خو اوس د کندز امنیتي چارواکي وایي چې په دې لارې کې شته ستونزې هوارې شوي دي او هیڅ ډول ستونزې وجود نه لري. همدارنګه خلک کولی سي په ارامه فکر په دې لارې باندې تګ راتګ وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپانه ته هم کتنه کوو. دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو، د ګوړې اچار او د لوبو له میدانه. دغه راز د افغانستان په اړه نور راپورونه هم اورېدلی سئ. ستاسو ځینې اسمسونه هم درته لولو چې نن مو ازادي راډیو ته رالېږلي دي. نجیبه زمان ستاسو ځینې اسمسونه لولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
سید احمد هاشمی له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي د خلکو د بې ځای کېدو اصلي علت جګړې په ځینو سیمو کې بیکاري او ځینې نور تهدیدونه دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي په هلمند کې امن ډیر خراب شوی او خلک مجبور سوي نور ولایتونو ته بې ځایه سي. اوریدونکي لیکلي چې په نور ولایتونو کې دغه بې ځایه سوي کسان د سرپناه ځای نه لري او څوک یې مرسته نه کوي. د نیک محمد په نامه اوریدونکي بیا لیکلي چې د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه د ناامنیو له کبله بې ځایه سوي او له ولسمشر څخه هیله کوي چې له دغو بې ځایه سوي کورنۍ سره بشري او عاجل مرستې وکړي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا اوریدونکي لیکلي چې د څمکنیو جانیخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک کنډو کپر دی، هیله ده جوړولو ته دولت پام وکړي. عبدالغفار تقوا لیکلي د ټاپي پروژې غوندې اساسي پروژې د افغانستان په ګټه دي، ځکه په سلګونه ځوانان به پکښې په کار شي او د امن ټینګښت به یقیني کېږي. عبدالله له لشکرګاه لیکلي ځینې کسان شکایت کوي چې د شپې عملیات د ملکیانو په زیان دي، خو زما په نظر دغه عملیات که نه وای سنګین ولسوالي به پخوا له سقوط سوې وای. اوریدونکي لیکلي چې د شپې لخوا پوځي عملیات مؤثر دي. یوه بېلګه یې دا ده چې د همدغو عملیاتو په مرسته په نوزاد ولسوالۍ کې شپېته کسان وژغورل شول.
د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه د درنو جګړو راپورونه ورکول سوي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایر سره له لشکرګاه د ټلیفون په مستقیم تماس کې د دایي صاحب، په سنگین ولسوالۍ کې وروستۍ وضعیت څه دی؟
څورون دیسې د محاصرې په حال کې وه او ګڼ شمېر وسوال د ولسوالۍ امنیت قمندان مسالې او د ملي امنیت اړوند ودانۍ باندې راټول شوي وه او ډزې کولې. تېره شپه د دې ولسوالۍ د سکوت خبرونه ورکول شوي دي. په مشران جرګه کې د هلمند د خلکو استازي هاشم الکوزي تایید کړی دی ولسوالۍ سکوت شوې ده او سنګین ولسوالۍ د یوې شورا ګڼ شمېر وکیلان چې اکثره بشکرګا او ګرېسدوم دا تایید د ولسوالۍ وکلۍ مدیریت او د امنیت مهمنت سوي دي او دولتي چارواکي د ناچارۍ د رود په غاړه کښې په یوه ودانۍ کښې د محاصرې په حال کښې دي او وسلوال پر هغو باندې ډزې کوي او تر خپل تعظیم بلون لاندې راشتلي. تر اوسه پورې دولتي چارواکو رسمي ډول تایید کړی دی. هلمند وړاندې کنفرانس وه چې ولسوالۍ څه ډول دغو څوک کښې مخکې ازادي راډیو چې هلته تېره شپه جګړه شوې ده، اوس هم جنګ روان دی، خو د ولسوالۍ د سکوت خبره یې را کړه.
ډیره مننه ستاسو د ټلیفون کرښه سپانه د خدوم راپوسو چې د هلمند ولایت پر سنگین ولسوالۍ بریدونه سوي دي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې دغه ولسوالۍ وسلوالو نیولې ده، خو دولتي چارواکو رسما دا مسله نه ده تایید کړې. تر دې مخکې د هلمند د ځینو نورو ولسوالیو د سقوط راپورونه هم ورکول سوي وه. د دې ولایت چارواکو ویلي وه چې له دغو ولسوالیو یې تکتیکي شاتګ کړی دی.
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ټینګار کوي چې اس مفسد ته په کانکور کې د مداخلې موقع نه ورکول سوی او د کابل پوهنتون یو استاد به هم منفک نسي. دغه وزارت وایي هغه استادان چې علمي ترفیه نه ده کړې یو کال وخت ورکول کېږي چې خپل علمي اثر بشپړ او ترفیه واخلي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کانکور په ازموینه کې د شفافیت نشتوالی، په دې پروسه کې د زورواکانو مداخلې، د تحصیلي اسنادو پلورل کېدل او د پوهنتونونو د استادانو وروستی اعتصاب هغه څه و چې مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ د لوړو زده کړو وزیر ور وغوښته څو په دې اړه د سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. د مشرانو جرګې غړو انتقاد کاوه چې په ځینو تحصیلي مؤسسو کې د مدیریت د کمزورۍ له امله زورواکان د کانکور په پروسه کې مداخلې کوي. د مشرانو جرګې غړو دا هم ویل چې د لوړو زده کړو وزارت دې د استادانو د تقاعد په سن له سره غور وکړي. د لوړو زده کړو وزیر فریدی محمد د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل چې له جمهور رئیس سره په کتنه کې د هغو استادانو په نه منفکېدو تاکید کړی چې د علمي اثر د نه بشپړېدو له امله یې ترفیع نه ده کړې. دی وویل دغه استادانو ته یو کال وخت ورکړل شوی چې خپل علمي آثار بشپړ او د ترفیع مستحق وګڼل شي.
زه تاسو ته اطمینان درکوم چې انشاءالله هیڅ استاد به د دې خاطره چې ترفیع نه ده کړی منفک شي. موږ به جدا د دوی دپاره لارې چارې ولټوو چې دوی وکړي چې خپلې ترفیع لاندې واخلي. دغه استادان چې تازه هم جذب شوي دي، د دوی مکلفیت زموږ په غاړه دی. اکثر کدرونه د افغانستان نه تللي دي. تلسي نه ضرورت احساس شوی چې یو تعداد کسان چې لایق کسان وو، متخصصین وو، ولې نظر ته زیات ضرورت
سکال د کانکور د ازموینې له پیل سره سم د پوهنتونونو یو شمېر استادانو د دې لپاره تحسن وکړ چې د لوړو زده کړو قانون نشي کولای چې د استادانو حقوق تضمین کړي. د راپورونو له مخې د لوړو زده کړو په قانون کې د یو استاد د تقاعد سن 15 کاله ښودل شوی او هغه استادان چې 100 کاله له ترفیع پاتې وي باید منفک شي. د لوړو زده کړو وزیر وایي اوس مهال د هیواد په پوهنتونونو کې 15% استادان ماستری لري او هڅه کیږي چې د لیسانسه استادانو ظرفیت هم ماستری ته لوړ شي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زدیار چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله د لوړو زده کړو له وزیر وغوښتل چې د استادانو د ستونزو حل ته دې اقدام وکړي. د وویل په دې اړه درې عمده موضوعګانې وې. د لوړو زده کړو قانون، وزیر صاحب باید معترض استادان مخکې له دې چې د مسئلې مراحل طی شي وویني، او بله دا چې موږ د دې قانون لپاره وخت لرو او له قانون پوهانو څخه به مشورې وغواړو. د لوړو زده کړو وزارت دې په دې برخه کې مرسته وکړي ځکه دا قانون د همدوی لپاره جوړیږي. په عین وخت کې د ځینو دولتي پوهنتونونو استادان حکومت ته خبرداری ورکوي چې غوښتنې ملي شورا ته سپارلي او که رسیدګي ورته ونه شي د کانکور د ازموینې له اخیستو به ډډه وکړي.
اوس هم اسدالله الدین د کابل چپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمیټې د کار څرنګوالي او د هلمند امنیتي وضعیت ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د غوراوي کمیټه باید خپل کارونه په دقت او سرعت سره مخته بوزي. په سرمقاله کې راغلي د غوراوي کمیټې کار پیل کړی خو داسې ښکاري چې یو شمېر کسان په دې هڅه کې وو چې د دغه کمیټې کارونه له ستونزو سره مخ کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته نږدې کسانو دا هڅه کوله چې اوسنی د ملي وحدت حکومت کمزوری وښیي او د انتخاباتو د اصلاح په بهیر کې ستونزې رامنځته کړي. د سرمقالې لیکونکي په باور د غوراوي کمیټه دروند مسؤلیت په غاړه لري او باید هڅه وکړي چې د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب لپاره وړ او مسلکي کسان ولسمشر ته پیشنهاد کړي. افغانستان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د هلمند مرستیال ولی له اشرف غني څخه په یو لیک کې د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرسته غوښتې ده. په مطلب کې راغلي چې په دې لیک کې چې د هلمند د ولی د مرستیال په فیسبوک پاڼه هم خپور شوی ویل شوي چې په هلمند کې په تیرو دوو ورځو کې د ملي اردو نوي سرتیري وژل شوي او په سنګین او ګرشک ولسوالیو کې شدیده جګړه روانه ده. ورسپانې په دې مطلب کې د هلمند روغتیایي مسولینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی لیکلي چې روغتونونو ته د امنیتي ځواکونو څخه باندې سل او د ملکی وګړو ولس جسدونه انتقال شوی دی. کابل پوسټ ورسپانې هم خپل سر مقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د هلمند د امنیت په اړه باید بې تفاوته ونه اوسو. په سر مقاله کې د هلمند د چارواکو په حواله لیکل شوی چې دا مهال یوازې د هلمند یوه ولسوالۍ نسبتا امن ده چې هغه ګرمسیر ولسوالۍ ده او په نورو ټولو کې ګواښونه موجود دي. د ورځپاڼې هم د هلمند ولایت د مقام لیک ته اشاره کړې چې ولسمشر ته یې ویلي په ټولو ولسوالیو کې امنیتي ځواکونه محاصره دي او مخالفینو د ولسوالیو اکثره لارې تړلې دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان خلکو روانه جګړه نه ده پیل کړې او د ټولو افغانانو غوښتنه سوله ده. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پروژې پیل او په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرانس د افغانستان او پاکستان د اړیکو ترمنځ کنګل اوبه کړ او دواړو لورو بیا د سولې د خبرو د پرمختګ ژمنه وکړه.
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې ازادي راډیو په فیسبوک کې پیدا کړي. پته ده facebook.com/azadiradio. تاسو هم د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه در سره خوشاله یا لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په باسونو کې برخه واخلي. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان دغه ورځ په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پل علم، مهترلام، خوست، ګردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد، کلات او اسدآباد کې د اف ام پر 15.5 صفه صفه واضح واوري. دغه ورځ کولی سي چې د ازادي راډیو دا او تیر خپرونې د ازادي راډیو پر ویب سایټ باندې واوري چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت چارواکي وایي چې دغه اداره د ځوانانو لپاره د کارموندنې او دوی ته د لوړو زده کړو لپاره د شرایطو د برابرولو په لټه کې ده. دوی زیاتوي له دې کار څخه یې موخه دا ده چې ځوانان په غیر قانوني لارو د اروپا په ګډون د نړۍ د نورو هیوادونو له مهاجرتونو څخه راوګرځوي. تفصیل له خوست نه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الخیل په راپور کې اوریدلی سئ.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مینیر چارواکي وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د کارموندنې زده کړو او تحصیل ته د زمینو د برابرولو په هڅه کې دي تر څو ځوانان په غیر قانوني لارو اروپا او نورو هیوادونو ته له تګ او مهاجرتونو راوګرځوي. د یکشنبې ورځې ناوخته د ځوانانو چارو مرستیال ډاکټر کمال صادق په خوست کې ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی سره راغلي پلاوی په دې ولایت کې د لوړو زده کړو له یو شمېر خصوصي موسسو، ښوونځیو او د حرفوي زده کړو د مرکزونو له مسؤلینو سره تفاهم لیکونه لاسلیک.
د ځوانانو چارو مهینیت د کابل په شمول د افغانستان په ټولو ولایتونو کې داسې پروګرام لري او موږ شپه ورځ کار کوو چې د ځوانانو لپاره کار پیدا کړو، ځوانان په تعلیم ته وهڅوو، ځوانان ته کار کسب ور یاد کړو تر څو ځوانان له بیکارۍ، له نشه یي توکو، ځوانان له غیر قانوني په کچکی لارو چې نورو هیوادونو ته ځي له غې نه راوګرځو.
د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار شمیم کټوازی د خصوصي لوړو زده کړو موسسو او ښوونځیو سره د تعلیم او تحصیل د جذب لپاره د ځوانانو د موینیت تفاهم لیکونه ګټور بولي او هیله څرګندوي چې له دې لارې به په خوست کې د ځوانانو د پام وړ کمیت زده کړو او تحصیل ته لاره پیدا کړي.
خوست کې خوشبختانه له ډیری پوهنتونونو سره د اطلاعاتو کلتور د ځوانانو د امنیت په همکاري باندې ډیرو ځوانانو ته د زمینه برابره سو چې هغه به زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي.
د مدني ټولنو په برخو کې د ولسمشر سلاکار عادل بهرام وایي چې د ملي یووالي حکومت د ځوانانو د غوښتنو د اورېدو، دوی ته د کار او زده کړو د زمینو د برابرولو په خاطر د یو جامع او هر اړخیز استراتیجی د جوړېدو په لټه کې دی.
ډیر مطمئن ویلای شو چې موږ د افغانستان ځوانانو ته په ډیر غټه کټګوري او پلانو باندې بوخت یو چې په سره قوم وکړي شو چې د ځوانانو ته زمينه د کار مساعد شي، زمينه د تحصیل مساعد شي.
د یادونه ورده کلیوي خو د لوړو زده کړو لپاره د ځوانانو لیوالتیا په ډیرې دوده او هر کال په شمیر کې ډیروالی راځي. بیا بل لوري ته سږ کال یوازې په خوست کې د پوهنتونونو څخه نږدې 2000 کسان فارغ شوي چې له حکومت څخه د کاري زمینو برابر ولو غوښتون کې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري کرانه وستلم چې زلات
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې د تهری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورانه سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی،
هر شنبه ل درو تر پینزو بجو پوری.
دو اونیس پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. سپورتي پروگرام د لوبو له میدان او تفریحي پروگرام د ګوډي اچار. نن د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې د ازادي راډیو خبري ساعت خبریږي. په دې خبري ساعت کې خبري مطالب، تحلیل او شننه ځای سوي دي. تاسې هم کولی سئ چې دغه خبرونه واوري. اوس په افغانستان کې د سهار لس نیمې بجې کیدونکي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صفی نوري.
د هلمند ولی میرزا خان رحیمی له رسنیو سره په یو خبری کنفرانس کې د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ. نوموړي شیبه مخکې رسنیو ته وویل چې په سنگین ولسوالۍ کې دا مهال سخته جګړه روانه ده، خو تر دې وړاندې په ملي شورا کې د هلمند یو شمېر استازو ویلي و چې د دې ولایت سنگین ولسوالۍ سقوط کړی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیلې شته. ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو په پروګرام کې بدلونونه له تهران سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده. د چین دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په جنوبي ښار شینجین کې د ځمکې د خویدو له کبله یو نوي کسان له درکه دي. په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلي. او په یمن کې د جګړې د ختمولو په مقصد خبرې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدې.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي. او نور خبرونو تفصیل له ازادي راډیو پر ویب سایټ ولولي چې ادرس یې ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې درته لرو. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق مسؤلین وایي روان میلادي کال په افغانستان کې 4,03,000 کسان له جنګونو، طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو څخه اغېزمن سوي دي. دغه اداره د افغانانو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې دغو کسانو ته عاجلې مرستې پکار دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
جنگونه، طبیعي پیښې، بېوزلي، تاوتریخوالی او داسې نور هغه موارد دي چې د ملګرو ملتو د وګړو صندوق د افغانستان د خلکو د زیانمنېدو، بې ځایه کېدو او وژلو لاملونه ګڼي. د دې صندوق چارواکو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د نړۍ په کچه د زیانمنو شوو کسانو په اړه یو راپور خپور کړ چې د افغانستان د زیانمنو شوو کسانو وضعیت پکې هم د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. په افغانستان کې د یو این اف پی ای استازي ویلفرید اوچان په 2015 میلادي کال کې د اغیزمنو افغانانو په اړه وویل.
In Afghanistan, the profound humanitarian crisis resulting from the long-standing armed conflict.
دوی په افغانستان کې بشري ناورین تر ډېره ځایه د اوږدې وسلوالې جګړې زیږند دی. ورانون کې طبیعي آفتونه او په ډېر شمیر کې د خلکو بې ځای کېدل هم د دغه راپور یوه موضوع ده. له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې نږدې 1,000,000,000 افغانان بې ځای شوي دي. په دې کې څه باندې 6% د جګړې له امله دي. همدارنګه طبیعي آفتونه هم د دوی ژوند اغېزمن کړی دی. سربیره پر دې هر کال څه باندې 1,000,000 افغانان د جګړې او طبیعي پیښو له امله بې ځای کېږي. راپور وایي د دغو زیانمنو شوو 80% تر اوسه هم د خوړو د کموالي، روغتیایي خدماتو او د کار د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي. ښاغلي اوچان وویل دا راپور د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې له شاوخوا 6,000 کسانو سره د مرکو پر مټ ترتیب شوی دی. په راپور کې د بدخشان د ولایت زلزلې ته هم اشاره شوې چې څه باندې 2,000 کسان پکې زیانمن شوي وو. همدارنګه په راپور کې ویل شوي چې د کندز په وروستي جنگ کې سکم 290 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو وژل شوي او 15,000 نور ولایتونو ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتو د وګړو صندوق مسؤلینو وویل چې د دغو ټولو پیښو په زیانمنو شوو کې 6% ښځې شاملې دي. د دغه راپور د خپرېدو پر مهال د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وویل چې دغه راپور ته به په کتو سره په 2016 میلادي کال کې داسې پلان ترتیب کړي چې عملي کول یې لازمي وي.
گزارش امروز یکی از گزارش هایی است که ما را قادر میسازه تا ببینیم
نننی راپور یو له هغه راپورونو څخه دی چې موږ په اساس کولای سو پوهیږو چې په هیواد کې څه تیریږي هیله ده د اقتصاد او نور وزارتونو د دې صندوق ترڅنګ تر یو بل همکاري ولري او د ستونزو د حل په مقصد د دغه راپور له موادو ګټه واخلو
د ملګرو ملتو د وګړو صندوق په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانستان خلکو ته د بیکاری ستونزه له نامنه یو کم نه ښکاري مسؤلینو وویل د کډوالۍ ستونزه یوه نړیواله ستونزه ده او حکومتونو نړیوالې ټولنې او مرستندوی هیوادونو ته پکار ده چې د بودیجې مرسته ورسره وکړي د راپورونو له مخې په وروستیو کلونو کې د بیکارۍ او ناامنیو له امله څه کم 100,000 افغانانو اروپایي هیوادونو ته مخه کړې ده کارپوهان وایي که په هیواد کې سولې ته هیلې پیدا او ناامني کمه شي یو افغان به هم د هیواد پرېښودلو ته اړ نه شي
اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو جاپان ټایمز رسپانې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په باب یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی د اسلامي دولت ډله د تروریستي کمپاین په مرسته په افغانستان کې خپل حضور پراخوي ورځپاڼې د رحمان ولي په نوم د یوه افغان کیسه راخیستې چې څو وروڼه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سختریزو وسلولو لخوا مجبوره کړی سوي د ننګرهار په یوه سمسوره دره کې پر ځای پر ځای سویو بمونو ګونډې ووهي د جاپان ټایمز په مطلب کې راغلي په اګست میاشت کې دغه خونړۍ پیښه فلم برداری سوی او د افغانستان په ختیځ کې د داعش د نورو ظلمونو د ثبت سویو صحنو غوندې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوې ده په مطلب کې راغلی چې 44 کلن رحمان ولی د همدغې سیوې خپرې سوې ویډیو په مرسته د خپل ورور رحمان ګل له برخلیک نه خبر سو رحمان ګل د شینوار ولسوالۍ په یوه جومات کې ملا امام و په مطلب کې راغلی رحمان ګل له خپلې میرمنې او شپږو ماشومانو سره اختطاف سوی و خو هغوی ډیر ژر خوشې کړی سول جاپان ټایمز لیکي رحمان ولی د خپل ورور تر مرګ وروسته مجبور وسو جلال آباد ته کډه وکړي او په یو کم کې واړوي چې هلته په زرګونو نور بې ځایه سوي کسان هم ژوند کوي په مطلب کې راغلی د اچین نازیانو بټیکوټ او سپینغر ولسوالۍ څو اوسیدونکو چې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره سوي ویلي په هغو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا وحشت خپور دی دغه ورځ هلته د دې ډلې لخوا اخاذي خپل سرې نیونې او اجباري ودونه کیږي دوی د خپلو نومونو له ښوولو ډډه کړې خو ویلي دي د سرونو پرې کول د ځای پر ځای سویو بمونو په مرسته د خلکو وژنه بیا د هغو ویډیو اخیستل او په ټولنیزو رسنیو کې خپرول د بیرې او وحشت د خپرېدو لپاره کیږي له هند خپرېدونکي ورځپاڼې د سټیټسمن په خپله پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د هند لخوا د پارلمان د نوې ودانۍ د پرانیستنې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده هندي چارواکو دغه ودانۍ افغانستان ته د هند لخوا د ډیموکراسۍ د یوې تحفې په توګه یاده کړې چې د رغونې کارونه یې تقریبا بشپړ سوي او ډیر ژر به کابل ته د صدراعظم نریندرا مودی د سفر پر مهال پرانیستل سي د سټیټسمن ورځپاڼه لیکي د دوستۍ او همکاري د یوې نښې په توګه دغه پروژه په 2008 میلادي کال کې پیل سوه ورځپاڼې دا د جګړې ځپلي افغانستان له بیا رغونې سره د هند مرسته بللې ده د ورځپاڼې په باور په پام کې دا د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ کارونه د ډسمبر میاشتې پر 1 بشپړ سي
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لویو بخښونکي خدای په نوم د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو په دې اونۍ کې د کرکټ بورډ مرستیال الحاج عزیز الله فضلي زموږ د پروګرام میلمه دی د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ د ملي ټیم د وروستیو بریاو او همدارس د ملي ټیم د لوبو په اړه درته په دغه پروګرام کې معلومات درکو د افغانستان د 19 کلنو کم عمره ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې څلور پرله پسې لوبې وګټلې څومره دغه د خوښۍ خبر د افغانستان ته او څومره د افغانستان لیول په نړیوال کرکټ کې پورته لاړ
واقعا د دې سترې بریا مبارکي او ټول ملت ته وایو د لومړي ځل دپاره د افغانستان 19 کلن ملي لوبډله په دې وتوانېدل چې هغه سي واته چې هغه د کرکټ د بین الملي شورا دایمي غړیتوب لري هغه ته په هندوستان کې ماته ورکړي نو په دې سره موږ بیا هم یو ځل د کرکټ د بین الملي شورا د هغه هدف لپاره چې موږ ته یې د 2013 او 2014 پورې راکوي چې یعنی موږ څنګه کولای سو چې هغه هدف ته ځان ورسو یعنی دایمي غړیتوب ترلاسه کړو نو دا یو سرګن جان دا حقیقت ته چې د افغانستان نونت کلونه ملي لوبډله هم په کچه وزلیدل چې څه تو کوجن کېدل او څنګه بین الملی شورا غورته بیا په داسې ځای کې چې د کرکټ کور دی هندستان د انډیا د کرکټ ډیر غټو چارواک په دې باندې ډیر غټ تبصری وکړل
د افغانستان په ټیم کې څو لوبغاړي داسې ښه وزلیدل مثلا په چپ لاس باندې سپین بالینګ کو ظاهر خان په نوم چې ډیر کم هغه سي بالینګ هم پر نړۍ کې آتا کیږي چاینا مان چې آرتھوډوکس لفټس بال ورته وایي بالینګ یا په عام اصطلاح چاینا مان ورته وایي دغه سي بالینګ د افغانستان لپاره څومره ښه و یعنی سپین په سپین شوبه کې د افغانستان بالینګ دومره پوخ نه و لکه چې اوس د خصوصا په ځوان لیول کې یعنی انډر 19 کې دا څومره هیله بخښي چې بالاخره د افغانستان ملي ټیم یو ښه بیک اپ ولري راتلونکي کې
مننه په مجموع کې که چیرته وګورو د نونو کلونو ملي لوبډلې کې مختلف لوبغاړي و چې ډېر ښه وزلیدل تا چې د چنمین خبره وکړه ظاهر خان یو چنمین چې هغه په انټرنیشنل لیول په استرالیا کې ده چې هغه تقریبا دی په 45 کلنۍ کې هم در اوسه پرې دی هغه دوستانه لوبې کوي هوک په نامه باندې لومړي ځل دپاره په افغانستان کې هم داسې یو لفټان سپینر پیدا سو چې هغه دی په هغه اندازه کې بال کوي چې نور عام سپینران نشي کولای چې داسې بال وکړي ښه خبره دا ده دی په دومره کم عمر کې د ته دومره غټ چانس پیدا سو چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره هم یو ځای سو د 5 خلاف هغه څلور ورځنی سیالي کې هم د ظاهر خان ولوبې دی چې په نومړي خپل دغه کې څلور وکټې د لاسه کړې یعنی په دغه یو خاص استعداد تخپل فکر وکړ چې د نونو کلونو ملي لوبډلې سره دی زی د ملي لوبډلې سره یو ځای کیږي او هلتم پرفارمنس یا استعداد خي او بل اخر په نونو کلونو لوبډلې کې هم شو ځلې دی دا داسې لوبغاړي د پکتیکا ولایت وسیدونکو دی کزه درته ما چې ډېر یو غریب لوبغاړي دی هیڅ نه وایستو سفارش هم نه لري خاص په خپل استعداد باندې راغلی دی
که په سفارش راغلی هم وي دغه ځینې ګنګوسې شته چې مثلا ځینې لوبغاړي په واسطو یا سفارش راغلی په لوبه کې دغه رول کوي چې مثلا کاهیاران چا معرفي کړي بي خاتمن تاسو به بل اخره که لوبه هم ورکوي نو باید په لوبه کې ځان ثابت کړي که څنګه
په مجموع کې کچیر ته وګور په آسیا کې دا مشکل سته ځکه تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې هم په داسې شی نشته چې په هغه کې چارواکي مداخله ونه کړي یوازینی د کرکټ لوبه ده چې دوی په خپل استعداد او هغه شفاف سلیکشن یا انتخاب باندې افغانستان هغه ځای ته ورسوي چې نن د نړۍ په کچه باندې په 150 ملک کې ولسم مقام لري دا یو غټ ردیف دی د دوی لپاره دا هم هغه شی دی چې خاص وړتیا ته پام په نظر کې نیول کېږي خو داغه سره هم بیا هم زدانه ردو اکثره وخت غټې مداخلې کېږي حتی بعض لوبغاړي هم راځي په بعضې لاندې لیول ټیمونو کې شاملېږي خو چې دی کله هغه اصلي لوبو ته ولاړ شي بیا خپل استعداد معلومېږي نو بیا په واپسی کې د خپل واچ واقعا د از مده وسنه لوړه خبره ده
نو لسکرونو په اړه مو کافی خبرې وکړې فقط یوازې هم دومره لنډه اشاره وکړې چې د دوی راتلونکو لوبي چیرته دي
د افغانستان د نو لسکرونو ملي لوبډلې را روان 2014 کال کې نړیوال جام دي چې په بنگلاديش کې د سره کیږي د دوی د هغه ساته تمریناتي کیمپ په هندستان کې دوام لري څو چې دوی رسمن نړیوال جام ته ځي نو د نور دوستانه لوبي هم کې هغه کیم چې موږ ورته وایي تمریناتي کې په هندستان کې د سره دي تقریبا 25 لوبغاړي په دې کې اشتراک چې بل اخر د نړیوال جام د پاره زموږ غو 15 کسیز سکواډ برابر
بله مننه افغان لوبغاړي اماراتو کې دی او هلته خپل تمرینونه کوي افغان لوبغاړي کسام چې لګستون زیوي د ویزو په برخه کې خو بل اخر ورغله لیو اندازه لوبغاړي غاصلي لوبغاړي څه فکر کوي چې افغان لوبغاړي به څنګه وتوانيږي چې دغه لوبي وګټي چې ما فکر کوم څو یو ورځنی او شلاوري لوبي دي او څومره اهمیت لري دغه
دغه لوبغاړي واکان څنګه چې تاسو ته معلومه ده ټول د یواد رسنۍ په جریان کې دي چې کله په زیمبابوي کې سیریز د سره سو په هغه کې 2 شلوریز او 15 یو ورځنی سالي وی هغه سیریز هم افغانستان په خپل نامه کو دغه سیریز قرارداد په مطابق باندې باید موږ د دې زده دوی کوربه وسو چې په البته دغه لوبي د ډیره پر مش کوشش وکړي چې د لوی په هندستان کې د سره سي دا و چې موږ د ویزو مشکل هم خو بیا په داخلي کې دا ویزو مشکل مکمل حل سر ټول هغه لوبغاړ چې موږ غوښته هغه ته ویزی راغلي نو بل اخر دا سیریس په شارجه کې کیږي دا دومره غټه حیثیت لري د افغانستان لپاره کچیر د افغانستان لوبډله یو ځل بیا هم په دې وطن چې زیمبابوي ته ماته ورکړي نو په دې باندې د کرکټ د بین الملی شورا هغه دایمي عضویت یا غړیتوب چې موږ وایي هغه ته دغه په اصطلاح باندې 2-3 قدم نور هم ورنږدې کېدلی شي
افغان لوبغاړي به بیا له هغې وروسته د آسیا کپ چې دا ځل شلاوریز دی هغه په بنګلاديش کې کیږي دغه لپاره لوبي کوي د هغو لوبو په اړه باندې لنډه توګه باندې معلومات راکړي
د دې ځل آسیایي جام د نړیوال جام نه مخکې د سره کې واقعا شلاوریز سیالي د دې لپاره یو کولیفای راوند یا د غوراوي پړاو یو تګلار غوره کړی د چپاغي کې به هانګ کانګ، عمان، او افغانستان دوی خپل منځ کې لوبي سره کوي، بیا غټاب دوه ټیمونه چې دی هغه باسیایي جام ترازی هغه په بنگلاديش کې د سره کې څنګه چې دغه سیالي د سره سولي او دغه نورسته په افغانستان لوبډله یو ځل افغانستان ترازی د افغانستان او ورته دوی بنگلاديش ته هغه سیایي جام لپاره به تیاری نیسي. په 2014 کال مارچ کې په بیا نړیوال جام په هندستان کې د سره کېږي. نو دا را روان 2014 کال د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا مصروف کال دی او ټول به په لوبو کې تیری او ټولې هغه ارزښمنې لوبې دي چې هم هیوادوال ټول دې ته سترګې په لارې دي چې غټې بریاوې راوړي او هم افغان کرکټ بورډ هم په دې هوډ کې دی چې باید موږ په دغه نړیوال جام کې اډیکل دوه درو هغه هیوادونو ته ماته ورکړو چې هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب لري.
بله حاجي صاحب، د افغانستان د کرکټ بورډ د هیډ کوچ یا د مشر روزن کی ترڅنګ چې انضمام الحق دی او هغه د پاکستان لوبغاړی او اوس روزن کې دی د افغانستان د ټیم سره، د هند منوج پرابکار چې په بالینګ کې د ان سوینګ او آوټ سوینګ یو ډیره ښه تجربه لري او یعنی ډیر مشهور لوبغاړی پاتې شوی دی په سپیډ بال کې، دغه روزن کې پاړه هم ویل کېږي چې دا نیول شوی دی د کرکټ بورډ لخوا. څومره مهمه ده چې مثلا دغه دوه روزن کې سره همغږي پاتې شي او څومره تاسو باور لرئ چې همغږي به وي او د افغانستان ټیم به بریا ته رسېږي؟
واقعا تاسو یو شټی کې اشاره وکړل، د افغانستان ستر روزن کې هغه انضمام الحق چې د پاکستان د لوبډلې لوبډل مشرم پات سعودي او د نړۍ په کچه یو ښه ریکارډ لري خصوصا د بیټینګ په شوبه کې. نو موږ ته اړین و چې د بالینګ په شوبه کې هم دغه یو روزونکو پیدا کړو چې هغه زموږ هغه څه کمزورتیاوي دي یا د ضعف نقطې دي دغو دپاره هم موږ داسې یو هغه خلا ډکه کړو. نو بیا په د اخري کې تاسو ګورئ چې د هندستان د کرکټ بورډ چارواکو د افغانستان د کرکټ بورډ سره ډیر نږدېوالی و خو دوی موږ ته میدان راکړي او نور سلوتونه برابر کړل. نسبت د نورو هیوادونو موږ ته د هندستان د هیواد نه روزونکي ډیر مهم دی او څنګه چې په ټول نړۍ کې دا وایي چې سپورت سفیر د سولې هغه سرحد نه لري، موږ ته دا مهمه نه ده چې پاکستانی یا هندستاني، اما بیا هم د هندستان کرکټ ته چې وګورو چې څومره غني دی او د هندستان د هیواد نه زموږ سره داسې یو روزونکي، زه امیدوارم چې د افغانستان لوبډله به د دې نه وروسته په نړۍ کې په هغه کچه ځلیږي چې هم نړیوال یو حساب پر وکړي او موږ هم به دې امید اوسو.
د لوبله میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې مو زه صفی الله ستانه ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم، خې شی به ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
واګوریدونکو سلام، له بیکاری او مفلسی سره څنګه یې؟ زکه چې دلته خو هر څوک هم دغه دوه شیان لري، ښه دی چې ورسره عادت یې، کنه له دواړو سره ګزاره ګرانه ده. او له همدې امله چارواکي خپل خپلوان هم له بیکاری ساتلي او هم له مفلسی. د خپرونې په پیل کې مو له رئیس صاحب سره مرکه کړې ده.
صاحب که مهربانی وکړی او ځان درو پیژنې.
زه دریا خان درباری د لوی رئیس صاحب هرکاره.
هرکاره؟
هو، ولې په تعجب کې شوې؟
هرکاره سره دنده ده.
هرکاره یعنی چې مشخصه دنده دی نوی معلومه، خو ټول د هر کار د کولو اجازه له تا اخلي او وکولای شي چې پاچا دې زړه وغوړي، امر او کلنګا کوکړي.
یعنی چې بې تاجه پاچا یې؟
نه، پاچا خو نه یم، خو امر مې له پاچا نه هم ښه چلیږي.
اوس به د کارونو په هکله دسخه پوښتنه وکړم، یعنې څه کوې؟
درته ومې ویل چې کوم مشخص کار نه لرم، خو هر څوک چې کوم ښه کار وکړي نو داسې وبوله چې ما کړی دی، ځکه امتیاز یې ټول د ما وي او که ښه نه و نو په ما پورې اړه نه لري او مسؤلیت فایل پورې اړه لري.
نو بیا خو د تا مقام او مرتبه د پاچا نه هم لوړه ده، ځکه پاچا د ټول ملت او مملکت مسؤلیت لري او د خو بعد ټول مسؤلیت په همده پورې اړه پیدا کوي.
نه پوهېږم، خو ما ته اوس هم ځان کمزوره او کم قدرت ښکاري.
یعنی چې غواړې دین هم زیات اختیارات پیدا کړي؟
هو، که د ما په زړه وای نو ډېر کارونه به مې کړي وای، خو څه وکړم چې لوی رئیس مې کله کله خپل سر ته نه پرېږدي.
ویرېږي نه چې وکونه به دې محدود کړي؟
نه، ځکه چې که داسې وکړي نو بیا به د ده هم خیر نه وي او دی هم په دې خبره له ما ښه پوهېږي. اوس خوایدلی دی، او څوک چې یو ځل بد وخویږي بیا یې پورته کېدل ډېر ګران وي.
ارکارا صاحب ډېره مننه چې مرکه دې راسره وکړه.
هیله کوم خو پام دې وي چې مرکه مکمله نشر نه کړي، یو نیم خطرناکه پوښتنه او ځواب ترې وباسه.
کلی کلی نکونو تا مخدای ما بیایا او کلار اینو خاما خای او سد سرایوسی لکداسی
خخوری چه تکلیف داری؟
دکتر صاحب دا غملاو سر می درد کوی.
چنگ دا غواخو لری کنه؟
او دکتر صاحب خو زره دا سمی پوی نکوی.
بیا هم لگ لگ خوبه کوی.
او دکتر صاحب لگ لگ خو کوی.
نو چه شدی راوری دی او کنه؟
او دکتر صاحب لگ چکه می در سر راوری دا، ما ویل گرمی دا، پا گرمی که چکه خوی.
او سمه دا زیگارا.
دکتر صاحب
دقی خورت دا چکی گولی ورکه.
خواه
زنو خوری آل تاورشه گولی قزانه که نور بر روغ جوڑه شی.
خواه دکتر صاحب خیری اوسی.
خوری تو چه تکلیف لری؟
دکتر صاحب ساره می کیگی پیمیم خوگیگی. دکتر صاحب که تختم ایت زره نکیگی.
چرکان خوب لری؟
او دکتر صاحب یو چو اگه می در سر آوری دی.
دیر خدی کری دی زگره؟
آه صاحب
دی خورت دا اگه گولی ورکه.
خواه
زوار شه خوری گوله خوره چی قضایی نکی دیر جر بروغه شی.
خواه دکتر صاحب.
خواه خوری ده تاسه تکلیف ده.
دکتر صاحب هر او رزمی قلنجوی او صاحب ملا سر او شیمی هم خوشیری چی چه قسمه سر می رابندی و سرخی او چی کشینم پس طولگی می تپ پتیاره شی.
غوال ری خوری؟
نه صاحب غوال نلرو ده شاعت و مچه لرو.
ده شاعت و مچه؟
او صاحب
سمره خ حتمان به خوب ریبان شاتم خورینو.
و دکتر صاحب صاحب دغه یو بوتل شات می تاته راولی.
چه دی کول دی تساجتو.
نه صاحب ده تاسو خو حق دی.
زیگارا ها
دکتر صاحب
دی خورت لگه شاتو گولی ورکه.
خواه دکتر صاحب
زخوری دورازی تری تری دانی خوره چی کل اخلاص شو بیارا شه.
شه دکتر صاحب خدای دی خیلی دار کری.
تا تای دی چیش گولی در کری؟
ما تای دی اگایو تا تای دی چی در کری؟
ما تای دی چکی؟
تروره تا تای دی چی در کری؟
ما تای دی شاتو
تی رئیستا که؟ چی دا دی شاتو این لاتسا دول دی؟
دا غدی
وی دا خود ما خوندی دی؟
تی دی خواه که؟ رشتی آوائی تی دی گولی را وشای دی خواه دی که؟ دا خوز ما خوندی دی؟
او را کوایه تروره اصی دی چکه اگایو کچو او شاتو نمونه پریخی دی تولی او دول دی.
رشتی آوائه دازل خلاشنون بو پرتا بلشه نورتا راولم. زخواز خطای اوالم چه شات میورتا راولم.
او را کدی سدا کلینک نه دکتر دکتر ده نه گولی گولی.
وس میرمنی هم پا میرونو بانی داریزی کولو چالو نزده کوی لکه داسی.
او ده نویل بریکمینی خوره چی چی تطلیلی وی چی دستی ستری شوی.
وی خوره خدایم دستی لاله ها انده پیدا کریم طول عمر می پا منده استو مانهی که تیشو ده خز وزارت تطلیلی و
ده سلا پاره و خوره.
خوری دی دی لپاره چی دی بدو گل دی پلار کار پی وکم.
خوری اگه خودی خز وزارت دی سرو تو پکی کار چیرته ورکی؟
پا کار پسی دی بلاسی سم سره زانی را تا روخ لیوانای کرده دا یواشی بانیم پا کرار نپریدی تر پوزه ای راوستیم ما ویل چی عریضه پی وکم.
ریختی آوائی خوری میرونه ندی سم وکیلان دی کلا با یوشی در تا پلما کی او کلا بلشه چی مقصد و حالتای بانا جو رسی کنو بیس در تو ویل
را تای وویل چی میره دی راغوارو یا بایی سم کو او یا بایی بکو ما بلا چاراو کو.
بیا څنګه تاسو سوک مون بوک مون ناسته خیرت خوده
پتاړه نه لري لګ دل خلی سره پام کوا
ښه نو چې دا سیدا ډوډۍ را واخله چې ډیر وګه شویم
ورشه را واخله څه په پخو خوده نکري نه دی هی
وخه زی څه د سره وکم پس ما خبر ام په غصه ای اوه اوه دا شکمی ده ده سمره مالگه برا چه ولی ده لدیره ترشوالی نه پس سر که مازغه خوروی
پرون ده ویل چه بل منگه ده اونن وای چه تروه ده پونو مرده پام ده بانو تیرسو
وخزی سه ده سره وکم چه پس ما خبرم پخوصه یه لس کاله ده دواده تیرشول خود تروسه ده که تخ مالگه زده نکره یو او راز بل منگه وی او بل او راز تروشه وی پا دیه که ده بانو چه خبره ده
زپویگم چه پزره که دی بل شایدی او مالگه ورته پلمه که تو دریگه زبا می امدان نند زان غم خورم یا با تاسم که او یا با ما تا کمالا رو خی
گوره خزی تو خمی ار وقت وی روی خوزه ده ویر سره نیم زکا چه ملامت نیم وای چه ملامت نیم لباچه مو داریگه واشا پلار و کاکا دی دواره راولا
زپویگم چه لپلار و کاکا نمی نوی ریگه خود دازر با داس زی تلالشم چه سم ده برابر کی
چیر تزی
ده خز وزاره تزم تب سم اونو پوهیده
گوره وخزی راوه گرزه ما خود صدر تو ندی ویلی
نور با تو وای سم که تخت وای چه تروش دی تو ده ریگه
وخزی ده خدای لپاره راوه گرزه سمی ماما اله ده خدای لپاره
والی چه شویدی انار گلاش داسی وار خطای
ماما زر کوا ماما زر کوا ده سرور مور راوه گرزه وا چه ده خز وزارت تلاره
ده چه لپاره؟
ده دی لپاره چه عریضه را باندی وکی
ولی؟
ورطاو می بیل چه کتخ که ده مال گردی را چه ولی بس خز ده پشناش و او پاچه ده چه ده خز پا وزارت که عریضه در باندی کهوم
ده خود چه خبره نده در باندی ودی کنو
ماما زیده وی زواب نشو بیلی لطول وزارت سره بچه کهوم
زموار خطا که گه زویا داسی خبری دی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، صادق سپینګر، نقیب الله لاروی، رڼا، سپوږمۍ او حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.